د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاک لا ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د کونړ د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی خو چارواکي وایي د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د دې اور د زیانونو په اړه وایي
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې ځنګلونو اور اخیستی و چې له امله یې له بعده مرغه 190 جریبه ونې له منځه تللي د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي
ښاغلی رحیمي وایي د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې یو ایرانی چارواکی وایي د تیر 401 کال په پسرلي کې له 6000 زیات افغانان له دې هیواده افغانستان ته شړل شوي دي د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رازوی ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د تایباد دوغرون سرحد لارې افغانستان ته لیږل شوي شرافتیرات ایرنات ویلی چې دا افغانان یا پخپل خوخه افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي او د مشهد کمپ لیکدولی دي اژانس د چارواکو له قوله په خبر کې زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 15 میلیون افغانان په ایران کې دیره دي په ایران کې دیره افغانانو له دې مخکې ویلي دي چې په دې هیواد کې د دوی پر ژوند د چارواکو لخوا محدودیتونه لګېدلي او توپیري چلند ورسره کیږي د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبرپاڼې په اساس وایي چې د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې په مقصد او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې له هیواده د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیه کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $40 کیږي د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده د افغانستان د ډبرو سکاره تر ډیره پاکستان ته ځي چې د انرژۍ په برخه کې پراخې ستونزې لري د طالبانو د مالیه وزارت د تیر 401 کال په کپ میاشت کې ویلي وو چې د دې کال په لومړیو 11 میاشتو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $12 میلیارده او 1.3 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی استرالیا د اوکراین ته د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقي یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغه ویډیو کې لیدل شوی دی چې د دفاع وزارت د اداله مخې نوې ده دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملشه ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چنن خپره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د نشو پر احتیاط تمرکز کړی د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی یوازې د افغانانو نه دی اوسنی چارواکي باید داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی
په یو تفصیلی راپور کې به واورئ چې د مخدرو موادو معتادان څنګه په ټولنه کې له پیغورونو او تبعیضي چلند سره مخامخ دي.
مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
په نور موضوعاتو کې د کونړ چارواکي وایي په ځنګله کې لګېدلی اور یې اداره کړی دی.
اتیا جریبه او شاه ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې چارواکي هڅه کوي د تیرو څو ورځو له پیښو وروسته هلته وضعیت عادي وښیي، او په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه سکل له مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځ یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیضي چلند خلاص وخلی. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیضي چلند سره مخامخ دي، چې د وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی.
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشئی توکي بللي. د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل لګنې ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته. خود د نشئی توکو په پرتله چې ټول خار او هیواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی دی، او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خیخي په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. مخدره مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډیر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوې هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن یې د نشئی توکو د زهر وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. حادثه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ته د ویان نظر هم واخلو. خوشرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشئی توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړی ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي.
According to UNODC's ورستې شمېرې ښایي چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشئی موادو روږدي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشئی موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یوړل شي د نشئی موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي. بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت لامل مجازات کیږي.
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خیخي د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړو راپور نه ورکوي. هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات مو اوریدل. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې تر سترګو کېږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. مرسلین ارسلا په افغانستان کې د معتادانو د وضعیت په اړه د معتادانو د درملنې د یو خصوصي مؤسسې له مسؤل حاجي نصیب سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې روغتیایي خدمتونو ته د معتادانو لاسرسی څنګه دی او په دې برخه کې بهرنۍ مرستې شته کنه.
په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات، البته ټول خدمات هم نه، بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدني ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د معتادینو وضعیت ډیر ناوړه بلل شوی دی. نو پر افغانستان د طالبانو لبیا حکومت رئیس له افغانستان سره د معتادینو د تداوی په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. اوس چې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت لامل دا مرستې درول شوې، نو دویم میکانیزم څه کېدای شي ترڅو د مرستې بیرته لسره پیل شي؟
د اوسنی حالات ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، یوازینی بدیل چې د هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم مؤسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او مؤسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، که نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسنی حالت کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي.
د نړیوالې ټولنې اټکل دا دی چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له مسالې څخه تر ډیره د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. نو که داسې وي، د افغانستان د نشه یي موادو ډیری قربانیان څوک دي؟ او که د نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت ترمنځ په دې برخه کې همغږي نه رامنځته کیږي، څونه د دې امکان شته چې د نشه یي موادو زیان د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لړې شي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې د ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د معتادانو د درملنې د یوې خصوصي مؤسسې مسؤل حاجي نصیب و چې له ازادۍ راډیو سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی سي د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. ملګري ملتونه سږ کال له مخدرو موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې یادونه په دې شعر سره کوي چې د مخدره موادو د معتادینو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دروي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیرې له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي او دا وضعیت د معتادانو ذهن او جسم زیانمنوي. په افغانستان کې د معتادانو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې احتیاط ناروغي ده او خود دوی له معتادانو سره د مجرم په ډول چلند کوي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نو وزیر نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد موتاد دی. د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وې شرمیدل. یوازې شرم نه بلکې د پوړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که باغه ته نه ونو د هغه جنازه کې شرکت کوو که جنازه نه ونو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بد نمونه سره یادېږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک وس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګو ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوي هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل سټیګما او موتاد ته بس په کسترګه قتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشټوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نختره په ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په وسیله کنټرول کړای دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلې و چې نږدې 15 هکتار ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلې دي.
په کونړ کې چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ اړوند سوندري او کړنګل شریک ځنګل کې د شنبه په ورځ لګیدلې اور د سیمې د ځوانانو په هڅو د یک شنبه مازیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د اور لګیدنې زیانونه او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیر ورځ چې د کونړ ولایت کې د سندرې یو کلنګل په ساحو کې ځنګل کې اور منځ ته شوی اور لګیدنه وه. لامل یې څوارلس هکتار چې ټوټل اتیا جریبه خوشا ځنګل کې یو مال سر وو دا سوځېدلې ده. بیا د سیمې د ولسونو په همکارۍ او د هغوی په هڅو باندې پرون مازیګر د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو او اوس په لنډه پرسته ستونزه نه لري.
هغه وایي تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي د وشنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د څرولو لپاره وړي او کېدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پېښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د چنګاښ میاشت کې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې پکې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د نښترو، ځنغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د یوې ملیشه ډلې د مشر له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وښیي. په پلازمینه مسکو او ځینو نورو سیمو کې د تروریزم پر ضد اقدامات بیرته درول شوي دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې لرې کول یې د واګنر د ملیشه ډلې د وروستۍ وسلوالې بلوا یوه غوښتنه وه په یوه ویډیو کې څرګند شوی دی. په دې اړه جزئیات د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په روسیا کې د وړمې ورځې له نږدې څلورویشت ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وښیي. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په مخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه له منځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس اف اس بي په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوې خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیځ ښار ورونیژ والي الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنګیالیو له شاتګ وروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنګیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوژین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغه ورځ ناوخته د روسیې چارواکو د بلاروس په منځګړیتوب له پریګوژین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرید. په هوکړه کې راغلی چې پریګوژین به بلاروس ته لیږدول کیږي او ژوند به یې هم خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، تر نن پورې هم د اسرک نه لګیږي چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلوالې بلوا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریګوژین په خیانت توران کړ، خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې له مخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوې او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوژین یوه غوښتنه د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو لري کول وو، خو د روسیې دفاع وزارت یوه تازه ویډیو خپره کړې چې شویګو پکې له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز پر مهال لیدل کیږي. بلورتا ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلی چې اوکراین کې جنګیږي. دغه راپور او د دفاع وزارت لخوا خپره شوې ویډیو له خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاڅون پای ته رسیدلی، خو د چارو کتونکي په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د سبان دي دولسیزو واکمنی وننګوله او د هغه دریزه کمزوري کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، په مکړی د لویدیز په مطبوعات کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل انلاین بریتانیایي ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اخترس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوی چې ویلي دي د دوی له واکمنۍ وروسته خځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوې دي. د طالبانو مشر د قرارداد ادا کړی چې په افغانستان کې د خځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خومیل آنلاین د لویدیزو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیر اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د خځو د بی برخلیک پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره خځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هیبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړپوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یادې کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورسپانې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنۍ سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. ورسته زموږ د غزنی واغاز ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساتو ساتو به ورته ناست یې بیا یې لک مټ کې یو څه پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ راډیو چې دا د زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نوم یې عبدالله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ. زموږ په ولسوالۍ کې وبنسته سرش کال بخیر خلق سر در و در دی کرونا گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایت و لاری منو دستی پروژی هم نستی در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغواتی چنم رست رسی نه و پروژی مروژی شروع کیجی انو د اسلامي امارات د مسلمانانو د خوشتنلرو شزموږ دغه نو د ولسوالۍ ته کلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او ربات او سیدان او تن په لوی نه منطقې و بغیر سره کې نه لري خلک بے روزګار دي بیکار دي او کشتنه مونږ سو
پاری محمد ایوب پښتونیم ستاسو دایمي اوریدونکی یم. ما د اختر په مناسبت یو شعر جوړ کړی دغه در استم په پیام کې اختر ستړی مسیا تا سهار راوړی دی زما و خزان زړه ته دی بهار راوړی دی اختر گاونډیان را باندې خان دی زف سرو لمبو کې سوزم دا اور زما و کور ته کم جبار راوړی دی او اختر زلا شیم د وطن کندې ته ورسه اختر زلا شیم د وطن کندې ته ورسه یتیم بچی سپین کپن د پلار را وړی دی اختر د وطن ناوکی مړه خاون ته ژاړي و یک شی نه ما د سرو وشکو قطار را وړی دی اختر ته خوراله پښتنې پیغلی دی څکړې اختره تو خوراله پښتنې پیغلې د سکړې د سپینو بشو پایزي به تور غبار راولې دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.